ویشت کال وروسته پر امریکا د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو درناوی وشو. کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی تایید کرد با آنکه در بیش از دو دهه اخیر حمله مشابه به حملات تروریستی سال 2001 تکرار نشده است، اما نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جهانی را نیز رد نکرد.
دو
امریکا که دی 11 سپتامبر بریدونو عینی شاهد وایی، ف افغانستان که در ترهګری بیا پراخیدو تا اندیښمنده. سلامونه او ستړي مشي د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ښه راغلاست. زه برېښنا عمر خیله یم. دا اونۍ پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو پایلې څېړو چې له کبله یې په یوه ورځ شاوخوا 3000 امریکایان ووژل شول او په افغانستان باندې د متحده ایالتونو پوځي یرغل ته لاره هواره شوه. اسامه بن لادن او القاعدې د دغو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست او ورپسې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه پیل شوه چې دوی لسیزې دوام وکړ. امریکا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر میاشتې د 11مې د ترهګریزو بریدونو 22مه کلیزه ولمانځله.
د 2001 په سپتمبر 11مه ترهګرو څلور تجارتي الوتکې د نیویارک په نړیوال سوداګریز مرکز، په پینټاګان او د پنسلوینیا په یو میدان کې وجنګولې. په دې ورځ د نږدې 3000 وژل شوو خلکو خپلوانو ته دا دردونکې شیبه لا هم تازه ده.
که دو ویشت کاله تیر شوی زما اوس هم دا حال دی لکه پرون چې تیر شوی وي. زه درته نشم ویلی، دا ډیره سخته ده. دا زما دویم اولاد و.
دا د همغې ورځې ډارونکې شیبې رایادوي.
د قربانیانو په درناوي د نیویارک د آثارو د تبادلې په ځای کې یوه شیبه چوپتیا هم وشوه. د جمهور رئیس د مرستیاله کاملا هاریس په ګډون ډیرو سیاستوالو په لر منهټن کې د یادونې مراسمو کې ګډون وکړ چې یو وخت پکې د نړیوال سوداګریز مرکز برجونه ولاړو.
کریستین ادمز
د پنسلوینیا په شاکسویل د درینوی پرواز په یادګاری ملي چلی کې د زنګ وهلو سره د قربانیانو نمونه ولستل شو. او په پینټاګان کې د امریکا د دفاع وزیر لاید اسټن په مشرۍ مراسم جوړ شوی چې پوځي ترانه پکې زمزمه کېدله.
لبریدون وروسته د درد او غم په جریان کې ډیرو امریکایانو د خپل ولس او هیواد په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړ.
او د ورجینیا پارلینګټن ښار کې هم د جمهور رئیس میرمن جل بایدن د قربانیانو په یاد د ګلانو ګېډې کې خودلې. جمهور رئیس بایدن د الاسکا په انکریج پوځي اډه کې ژمنه وکړه چې امریکا به د ترهګرو هر ډول فعالیتونو مخنیوي ته دوام ورکړي.
د امریکا د ولس اراده دا ثابت کړه چې موږ هیڅکله سر نه ټیټو او نه تسلیم وکړو، او د ایډیلوژیکو جګړو په شمول ترهګري د ټولو هغو مسایلو برعکس ده چې موږ د یو ملت په توګه د یو قانون په چوکاټ کې د اختلافاتو د اصولي حل لپاره ورته درېدلی یو.
بایدن د یووالي غوښتنه هم وکړه چې د امریکا د ولسواکۍ د اساساتو دفاع وشي، او وروسته یې د هغو مامورینو او پخوانیو پوځیانو سره ولیدل چې د تازه ترهګرو بریدونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع یې کړی.
نظامیان سابق ایالات متحده برداشت های متفاوت را در مورد ختم جنگ امریکا در افغانستان دارند. یک نظامی سابق می گوید که سال روز وقوع حملات 11 سپتامبر برای او محرک احساسات منفی و مثبت است، ولی برخی دیگر نظامیان جنگ در افغانستان را ناکام خوانده و آن را مسبب صدمات روحی به خود می پندارند.
جیمز پاورز، مؤسس نهاد نظامیان برای تغییر، به این باور است که شماره نظامیان آمریکایی پیشین که در جنگ افغانستان حضور داشتند پس از ختم جنگ آمریکا در افغانستان به نحوی با جراحت روحی به سر می‌برند.
Not to speak for all veterans, but for my...
من از جانب همه نظامیان صحبت نمی کنم، اما برای خودم سالگرد 11 ماه سپتامبر یک رویداد تلخ و شیرین است. دو سال قبل ما جنگ را در افغانستان ختم کردیم، اما هنوز جنگ در آنجا ادامه دارد و به همین خاطر درگیری داخلی افغانستان نه تنها برای نظامیان آمریکایی، بلکه برای متحدین افغان و همراه ما نیز زخم روحی به جا گذاشته است.
جیمز پاورز که در افغانستان نیروهای چندین ملیتی را آموزش میداد میگوید که تاثیرات ناگوار ناشی از جنگ افغانستان بر نظامیان پیشین باعث افزایش رقم خودکشی در بین آنان شده است.
اخیراً نهاد فامیلیا که شماری از کمانده‌های افغان را تخلیه کرده است میگوید که شاهد افزایش خودکشی در میان 1/3 حصه آنان بودند. میبینیم که بین نظامیان آمریکایی نیز خودکشی افزایش یافته است، با وجود اینکه جنگ ختم شده اما هنوز هم قربانی میگیرد.
شمار دیگر از نظامیان پیشین آمریکا در افغانستان من جمله کندیس چیسلو با وجود که پایان جنگ در افغانستان یک ناکامی بپندارد، اما متحدین نظامی افغانشان را از طریق نهادی که خودش رهبری میکند کمک میکند.
من یکی از دوستان خوبم را در رویداد 11 سپتامبر از دست دادم و ما همه عزیزان و سربازان خود را از دست دادیم و افراد دیگری هستند که از هر کدام به طور جداگانه یاد کردن نمیتوانم. به نحوی که تخلیه صورت گرفت، نظامیان با یک نوع زخم روحی به سر میبرند و رقم خودکشی در میان آنها بالا رفته و برخی احساس میکنند که کاری که آنها کردن افغانستان را به کسانی واگذار کردن که تمام کشور را با وحشت روبرو ساخته است. این احساس ما است. به همین دلیل ما همه داوطلب شدیم و برای تخلیه متحدین خود رفتیم.
با آن هم برای نظامیان پیشین آمریکایی جنگ افغانستان، برگشت طالبان و عدم برقراری ثبات و سال پس از ختم جنگ در آن کشور برای نظامیان آمریکایی نگران کننده است.
پس از خروج از افغانستان میخواستیم یک حکومت صلح‌آمیز در افغانستان برقرار شود، اما این کار نشد و فراتر از قدرت ما و سایر مردم بود. اما به نظرم پیشرفت تا حدی شد با آنکه نظامیان مثل من خواهان ثبات بهتر افغانستان بودیم و میخواستیم وضعیت مانند عراق پس از جنگ شود، اما نشد، به خاطر که نتوانستیم با کلی معضل طالبان را حل کنیم.
جیمز و کندیس برای سایر نظامیان آمریکایی از طریق نهادهای خود کمک میکنند و همزمان با حمایت برای متحدین افغان در روند تخلیه آنها فعالیت نموده و از متحدین افغانشان که در افغانستان باقی ماندند با ارائه کمک‌های بشری و حمایت خود ادامه میدهند. جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په افغانستان کې د امریکا په مرشې د ائتلافي ځواکونو پخوانی قومندان ډیوډ پټریس وایي ترهګر لا هم له افغانستان څخه تر یوې کچې د پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. کاغلی پټریس د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان د دوحې تړون ته ژمن نه وو، ځکه د القاعده ډلې مشر ته یې نه یوازې ځای ورکړی و، بلکې په کابل کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په خوندي کور کې ساتلی و.
دوه کاله وشول چې طالبان په واک کې دي، د هغې کړنې څنګه ارزوئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وروسته له هغې چې نږدې دوه کاله مخکې موږ د ځواکونو وتل بشپړ کړل، ما وویل چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه غمجنه، زړه ماتوونکې او ناورین ځپلې وه، او لا هم فکر کوم چې همداسې ده. د طالبانو کړنې د هغوی د تیر ځل واکمنۍ په پرتله چې القاعده ډلې ته یې ځای ورکړی و او د سپتمبر د 11 نیټې برید یې پلان کړی و محافظه کار دي. د افغانانو وضعیت تب دی. هغه خلک چې په ښارونو کې اوسیږي او په ځانګړې توګه د هېواد نیمایي وګړي مېرمنې دي، مېرمنې پوهنتون ته نشي تللی، هغوی عالي لیسې ته د تللو اجازه نه لري، نو وضعیت بوږنوونکی دی. امنیتی اندېښنې هم شته. هر اونۍ د داعش ډله برید کوي، د مقاومت افغان ډله هم کله ناکله بریدونه کوي. راپورونه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې اډې لري، او یقینا چې په لومړیو کې د القاعده ډلې ته ښه راغلاس وویل شو. موږ پوهیږو چې د القاعده ډلې مشر د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده او نور ډلې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه ګواښ پېښ نه دی، په دې اړه ساس نظر څه دی؟
عمده مسله دا ده چې لا هم ګواښ افغانستان د افغانستان امنیت ترې وې کچې پاکستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو ته متوجه دی. دوی لا تر اوسه په نړیواله کچه غښتلي نه دي، لکه د القاعده ډله چې د سپتمبر د 11مې بریدې وکړ. خو دا په دې معنی نه ده چې مونږ پرې له نږدې څار ونه لرو. زه ډاډه یم چې مونږ پر هغوی څار لا زیات کړو چې هلته څه روان دي. مونږ په ځانګړې توګه د هغو ګواښونو په وړاندې حساسو چې په ټوله نړۍ کې زموږ د متحدینو، شریکانو او متحده ایالتونو پر وړاندې وي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو څرګندون ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي طالبان د دوه تړون ژمنې عملي کوي؟
نه،
طالبان د دوه تړون ته ژمن نه وو. هغوی ویل چې افراطیانو ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. موږ ولیدل نه یوازې دا چې د القاعدې ډلې مشر ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی وو، بلکې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د طالبانو تر کنټرول لاندې کور کې اوسېده. د دې پرته دوی د داعش خراسان ډلې سره په سخته جګړه کې کوم چې د اسلامي دولت عناصر دي چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او پونه کې څو ځلې په بریدونو کې ورته تلفات اړوي.
پاکستان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې اړې لري او ګواښي کړی چې که طالبان په وړاندې ونه درېږي اقدام به وکړي. د طالبانو او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو او د پاکستان اندېښنو ته په کومه سترګه تاسو ګورئ؟
Well, first of all, I think it's ironic that Pakistan
دا د هیرانتیا خبره ده. پاکستان چې افغان طالبانو او د افغاني شبکې او یو شمېر نورو بلواګرو او افراطي ډلو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی وو. دا سګمان کې دوی چې دوی له طالبانو سره ملګری دي او کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې به چې موږ هم شل کاله حل ته وو په ښه توګه لا پراخه شي، خو داسې پېښ نه شول. هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دي چې طالبان په ټول هیواد باندې کنټرول نه لري. په ځانګړې توګه په ختیز او شمال ختیز کې ځنې داسې غرنۍ او سخت سیمه شته. په دغو سیمو کې ټي ټي پی کولای شي په اسانۍ سره د پاکستانی قبایلو سیمه ته تګ راتګ وکړي، بریدونه وکړي او د هغه څه دي چې هغوی کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټي ټي پی له لسیزو راهیسې فعال ده او په ټوله کې یو ګواښ دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اوس د پاکستان ملګري طالبان په واقع دي. پاکستانیان اړ دي چې افغانستان ته ولاړ شي او له ټي ټي پی سره
له افغانستان د امریکا د وټولو پاړه څه فکر کوي؟ که څه هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې دای و سخته خو سم پریکړه وا، په اړه تاسو نظر څه دی؟ آیا متبادل لارې وي؟
Yes, there were alternatives and
هو متبادل لاره موجوده وي. زه له خلکو څخه ووم چې متبادل لاره مې وړاندې کړه. دا داسې متبادل لاره و چې موږ پکې د تداوم وړاندیز کړی وو. تداوم د افرادو او لګښت اندازه کېدل وو. موږ په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړي ځانمرګي برید څخه پرته په وروستیو 13 میاشتو کې له جګړې سره تړلي هیڅ تلفات نه درلودل. کله دغه نظر ورته وګورو دغه کار شونی وو.
شماره از فعالان حقوق بشر میگویند که یکی از ثمره های تهاجم بر رهبری ایالات متحده بر افغانستان ایجاد دموکراسی بود که کم از کم تمام افغان ها می توانستند خود را در آن ببینند. اما شمار دیگر حمله امریکا بر افغانستان را به هدف مبارزه با تروریسم، قدرت نمایی این کشور در منطقه می دانند.
برخی کنشگران حقوق بشر تحولات پس از 11 سپتامبر را در افغانستان می ستایند و تاکید می کنند که در دو دهه اخیر افغانستان به یک دموکراسی نیم پا دست یافت که کم از کم همه اقشار جامعه می توانستند خود را در آن ببینند. مبصرین و کارشناسان امور نظامی و سیاسی می گویند که تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدین آن به افغانستان در سال 2001 به افغانستان پس از آن طرح ریزی شد که حکومت نخست طالبان از تسلیمی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده به ایالات متحده اثر باز زد. فردی که طراح اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر بر ایالات متحده پنداشته می شد. اما فعالین حقوق بشر مثل فریحه ایثار هدف اصلی حمله ایالات متحده به افغانستان را زیر نام مبارزه با دهشت افغانی، قدرت نمایی امریکا در برابر کشورهای متخاصم در منطقه و جهان عنوان می کند.
دقیقاً وقتی که امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم وارد افغانستان میشه، بر ما ثابت شد که پس از چند دهه پسین نه تنها که در امر مبارزه ناکام بودند، به شمول ایالات متحده امریکا، به شمول کشورهای عضو ناتو و کشورهای داخل در قضیه افغانستان، بلکه این تهاجم نظامی اینچنینی ایالات متحده امریکا در کشورهای مثل افغانستان و عراق سبب تشنج و تشدید و توسعه بیشتر افراطی‌گری و به افراطیت مذهبی در افغانستان مشخصا و در کشورهای منطقه گردید.
زهره سادات، وکیل مدافع پیشین که فعلا در ایالات متحده ساکن است، 20 سال پسین را برای زنان افغانستان سالهای شکوفایی در عرصه‌های تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی پنداشته، میگوید که زنان دوش مردان گام برداشتند.
حاکمیت طالبان و قویدا در که آنها بالای مشارکت سیاسی زنان، تحصیلی دختران و اجتماعی و تمام مسائل اقتصادی که وضع کردن واقعا نگران کننده است و این باعث ایجاد مشکلات خیلی اقتصادی و باعث عظیم میشه که زنان از تمام فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مدنی خود به دور باشن و نه تنها در رشد و اقتصاد خانواده خود سهم فعالانه داشته باشن و این واقعا نگران کننده است و در این رابطه این نیاز به توجه جامعه جهانی داره که در این قسمت باید اقدامات مؤثر باید در نظر بگیرن.
با وجود اقدامات سختگیرانه طالبان، برخی زنان افغان در دو سال اخیر همواره با برپایی راهپیمایی ها و اعتراض های مدنی خواهان تامین حقوق اولیه‌شان شدند. تلاش کردیم دیدگاه برخی از سخنگویان حکومت طالبان را در خصوص انتقادات وارده بر آنان جویا شویم، اما به پیام های صدای آمریکا پاسخ داده نشد. با این حال در دو سال اخیر حکومت طالبان همواره مسئله زنان و دختران را از مسائل داخلی افغانستان عنوان کرده تاکید کردند که حقوق زنان در حاکمیت آنان بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
د زینو په باور په امریکا کې د ترهګرۍ د پیښو وروسته په افغانستان کې پیل شوې جګړه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې پښتون میشتو سیمو ته هم واوښتله. په پاکستان کې میشت پښتانه سیاسي شنونکي وایي چې د ترهګرۍ په ضد نړیوالې جګړې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدلې کړې دي.
د ډیورنډ کرښې ته نږدې د پټو شوو ترهګرو پر ضد جګړه کې ګڼ شمیر خلک بې کوره شول. د اتیا زرو نه زیات پښتانه ووژل شول او د بل هر ځای نه زیات د ډرون حملې هم وشوې.
او چې کوم دهشتګرد دي هغه لوبه چې هغه پخوا په شان روانه ده، نو د یو بل کوشش دا وشو چې پښتنو او د افغانانو چې شناخت دی، قومي شناخت، هغه بدل کړی شي. زموږ شناخت چې دی دا تقریبا دولس دیارلس سوه کاله نه، دا افغان، پښتون او مسلمان، دا زمونږ عمومي شناخت وو. دوی ولګېدو د مسلمان برخه چې ده دې ته مبالغه ورکړه، دې دپاره نه چې دوی په اسلام مین دي، دې دپاره چې د افغان او پښتون برخه کمزوري کړي.
د جګړې په اړه د پاکستان ریاستي بیانیه بدله ده. حکومت او فوجي مشرانو سواری ویلي چې جګړې ورته د لسګونو میلیارډو ډالرو نه زیات تاوان اړولې دی. په زرګونو فوجیانې وجلې شوې دي او ځان د ترهګرې قرباني بولي. خو دفاعي څېړونکي وایي جګړې ګټې هم کړې دي.
خبره پکې دا هم شوه چې پاکستان ته د امریکې د طرفه ځینې وسله په هغه وخت کې چې هغې کې F-16 وغیره دي یا نور شیزونه دي هغه میلاو شوي، او هم سره زمونږ مطلب دی چې په هتیارو کې څه نه څه برابرتیا یا بلکې خوالی هم راغلی و.
د ترهګرې پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو او د ناټو د غړیتوب پرته د امریکا د مرستو ډېرې برخه پاکستان ته ورکړلې شوې وه. د 2013 کال په لومړۍ ورځ د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلیو چې پاکستان ته په 45 کالو کې 3 میلیارډ ډالر ورکړلې شوې، خو په جواب کې هیڅ نه دی کړی. دغه نظر د اکثرو پښتنو مشرانو هم دی. سویلی اسیا کی دا ترہگرے د پیخو د ساڑن اداری تیر اونے ویلی چی پاکستان کی دا ترہگرے پیخو کے دری اتیا سلن زیات والے راغلے دغ پیخے زیاتر پا پختونخوا کی شوی کسہم حالتا سو واری فوجی عملیات شوی دی پا پختونخوا کی دا ترہگرے پر زد ان ختمیدون کی روانی جگڑے دہا غزے اولس یو شمیر قانونی حقون نہم محروم کری دی
د پیښور کور کمانډر یا د کوټه کور کمانډر چې دی هغه د پښتونخوا د بلوچستان چلونکي دي عدالتونو سره اختیار نشته فوج خلک نیولم شي جیلخانو کې ساتل شي جیلخانې جوړې کړې دي
د امریکا ولسمشر بایدن دوه کال وړاندې ویلو چې دا جګړه باید د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو سره پای ته رسیدلې وي خود جګړې پاتیشونی تندرا وډلې نن هم د پاکستان د پښتنو پسیمو کې فعال دي د تیر حکومت وزیرانو سواری د دغو ډلو د شتون تور په فوج کې دننه د ځینو جنرالانو په تګلارو پورې تړلې وو شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
جاناتن شرودن رئیس برنامه های مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری امریکا می گوید با آنکه در بیش از دو دهه اخیر حمله مشابه به حملات تروریستی سال 2001 تکرار نشده است اما به گفته وی تلاش ها برای از بین بردن تهدید وسیع گروه های تروریستی ناکام بوده است این کارشناس مبارزه با تروریسم در صحبت با صدای امریکا نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جهانی را نیز رد نکرده است.
جاناتن شرودن ممنون از اینکه برای ما فرصت دادید. در 22مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 قرار داریم. از لحاظ تروریسم شما جهان امروز و جهان 22 سال قبل را چیگونه میبینین؟
سوال بسیار خوب است. اگر به قبل از 2001 نظر کنید، القاعده یک گروه کوچکی از افراد بود که عمدتاً در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر در شرق میانه حضور داشت. اگر امروز ببینید، القاعده از نظر جغرافیایی بیشتر گسترش یافته است. در کشورهای بیشتری حضور دارد. به طور مثال در آفریقا، نسبت به سال 2001 این گروه در یمن حضور بیشتری دارد، ولی رهبری این گروه به گونه قابل ملاحظه کم رنگ شده است. اما گروه تروریستی عمده‌ای که امروز در جلو ذهن جامعه جهانی قرار دارد گروه دولت اسلامی است گروهی که 22 سال پیش از امروز یعنی در زمان حملات 11 سپتامبر هیچ حضور نداشت این امر واقعا نشان دهنده گسترش دامنه تروریسم بین المللی است که در جریان 22 سال گذشته صورت گرفته است
به افغانستان میریم گزارش های وجود دارد که گویا گروه های تندرو از وضعیت فعلی در افغانستان خرسند هستند و لذت میبرند آیا شما نگران هستید که ممکن افغانستان به لانه تروریسم جهان مبدل خواهد شد؟
فکر میکنم همیشه باید نگران بود به ویژه که یک گروه مثل طالبان حکومت را به دست دارد گروهی که به داشتن ارتباط با بیشتر این گروه ها به شمول القاعده و بقایای آن شهرت دارد طالبان هنوز هم ارتباطات بسیار قوی با آن دارد ولی این را نیز باید گفت که با قدرت گرفتن طالبان بسیاری به این باور بودند که شاهد سیل جهادی های بین المللی به افغانستان خواهند بود و افغانستان به یک محل گشت و گذار آزاد آنان مبدل خواهد شد ولی چون این چیز را تا حال ندیده ایم. برخی از گزارش ها در مورد ورود یک تعداد کوچکی از اسلامگرایان جهانی به افغانستان وجود داشته. ولی در کل ما شاهد تأسیس مراکز بزرگ آموزش دهی به مانند کمپ هایی که القاعده قبل از 2001 در افغانستان داشت نبوده ایم. حتی پس از کشته شدن ایمن از زواهری انتظار می رفت که رهبر بعدی القاعده به افغانستان برود. ولی این توانمندی ایالات متحده که توانست زواهری را با وجود مسئولیت طالبان از بین ببرد ممکن باعث ایجاد ممانع در برابر ورود افراد دیگر به افغانستان شده باشد
به خاطر جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات سال 2001 چی باید کرد؟
سوال بسیار خوب است. فکر میکنم ایالات متحده بسیاری چیزها را انجام داده است. به طور مثال تدابیر امنیتی در میدانهای هوایی، تدابیر امنیتی در بنادر و یا فهرست افرادی که اجازه پرواز را ندارند. یعنی همه روش‌های امنیتی که پس از سال 2001 در نتیجه تلاش وزارت امنیت داخلی و دیگر ادارات ایجاد شده، مد نظر گرفته شده است. این بزرگترین بخش آن ضرورت است که به خاطر محافظت از ایالات متحده مهم بود. بدون شک دیگر کشورها مانند کشورهای های اروپایی نیز گام های مشابه را برداشتند. در فضای مجازی نیز چنین گام ها برداشته شده است. القاعده و داعش از طریق فضای مجازی افراد را استخدام می کردند و آنان را به انجام حملات در ایالات متحده تشویق می کردند. حکومت ایالات متحده با دیگر کشورها و رسانه های اجتماعی از نزدیک کار کردند تا دسترسی به چنین معلومات را حذف کنند. یگانه چیزی که باقی مانده این است که این گروه ها در کشورهای مختلف جهان در سطوح منطقه‌ای یا محلی فعالیت می کنند. ایالات متحده و کشورهای غربی چیز اضافه تر کردن نمی توانند و جز این که برای کشورها آموزش تسلیحات را فراهم کنند و یا با آنها کمک بشر دوستانه کنند.
در متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د 2001 کال د سپتمبر 11 د ترهګریزو بریدونو عیني شاهد امان الله حیدرزاد وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ترهګرۍ بیا پراخېدو ته اندېښمن دی. د نیویارک ښار د منهاتن سیمې دا اوسیدونکی وایي د سپتمبر د 11 پیښې د ډیرو نورو نیویارک میشتو په څیر په ذهن کې د یوې ترخې شیبې په توګه پاتې ده.
وایي د سپتمبر په 11 نړیوال تجارتي مرکز ته څیرمه په خپل دفتر کې په کار بوخت و چې د سوداګریز نړیوال مرکز له ودانیو نه د لوګي پورته کېدو خبر له خپلو همکارانو واورید.
اون زادن کې دود از والتر سنتر می راه. ما فوان رفتم کمری خود گرفتم که زوب بکنم که دود چی رخم می براه. دیدم که نه دود بسا زیاد است. زیادتر شده رفت و زیادتر شده. و در امید وقت ما خواستم ببینم که دیگه جای هم امتر دود است. شاید گپ کلانه باشه. کمر را می برم به طرف United Nations دیگه جا دیدم که نیست. پس کمره رو میارم نمیوارده کمره رو میارم میبینم که تیاره چطور پخش میگه. گفتم سعی کنه که تیاره چقدر پخش میگه. همین بود که گرم در چی شد دوم والتر سنتر تصادم کرد دود برآمد و اینا شد.
دریس تلویخ کالکیگی چه در کابل پانتون پخوانه استاد حیدرزاد در نیویارک خار پا منهاتن که وسیگی وروسته له 22 کلونو د حیدرزاد ملګری چې هغه وخت د منهاتن په وس چستر کې اوسیده هم د سپتمبر د 11 د پیښې یادونه کوي.
هیڅوک نه پوهېدل چې ولې داسې وشول. دا یوه تباهي وه. هر چا ځانونه کورونو ته رسول. لوی لارې او سړکونه بند وو. زه په 4 ساعتونو کې تر کوره ورسېدم. د نیویارک ښار فضا لوګیو نیولې وه. ټول بیریدلی وو. داسې ورځ وه لکه ژوند چې نور ختم وي او بل نوی ژوند راځي. خو معلومه نه وه چې څه ډول ژوند سره به خلک مخ کیږي. مکمل بل ډول حالت وو.
حیدرزاد وایي د سپتمبر د 11 د پیښې نه وروسته د دغې خونړۍ پیښې سره د افغانستان د نوم تړاو یا هم یادولو ډیر ځوروو.
قوه امریکا بدون یک فکر عمیق افغانستان را ترک دادن و طالبان را مساعد ساختن که بیا یک حکومت قانونی را به کل از بین ببره. متاسفانه امروز نه قانون است نه هیچ چیزی. مخصوصا برای دخترایی که ما باعث استاد سابق افغانستان پانتون بسیار تشویش دارم که باید هر چی زودتر مکتب ها بر دخترها باشه.
در 2001 کال در سپتمبر در 11 پیخه چه در امریکا پا معاصر تاریخ که تر طول و لوی خونری پیخه بلل کیگی نه یوازه در امریکا پا سیاست او پالیسیو که در بدلون سبب شوه بلکه در نری پاورانده در دغه هوا تعمل او لیتلوره هم بدل کرد. د القاعده شبکې په څیر د نورو ترهګرو افراطي ډلو په ضد مبارزه پر افغانستان او عراق نظامی بریدونه لوی بیلګې دي. نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو د تل پشان تاسو د ملتیانا مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. خو تاسو کولای شئ د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غاک په انستګرام فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غاک پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوک مکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. امریکا او د طالبانو رسمي پیژندنه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وی ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید خپلې کړې ژمنې په ځای کې چې وي افغان جنو میرمنو ته د تعلیم حق ورکول دي. عین وخت کې یو شمیر گاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د مخدراتو د قاچاق او د اوبو د مهار کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په ایران د امریکا تازه بندیزونه. امریکا د مهسا امینی د وژنې په تړاو په لسګونو ایرانیانو او ایرانی بنسټونو بندیزونه ولګول. د سپتمبر 14 د مهسا امینی د وژل کېدو د کلیزې سره برابره ده. او د ورزش پاړه د طالبانو تګلاري. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وی دوی د آزادو سیالیو یا فری فایټ لوبو قوانین ارزي چې د اسلام خلاف کوبه پکې څه نه وي. السلام علیکم او ستړي مشي. نن شنبه د سنبلې د میاشتې 15 او د سپتمبر 14 نیټه ده. زه سید سلیمان اشنایم او تاسو به په دې نیم ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وګورئ او واورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وی که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید خپلې کړې ژمنې په ځای کې چې وي افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم حق ورکول دي. جان کربی دام ویلی دی چې طالبان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني. په عین وخت کې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د مرکزی آسیا هیوادونو د مشرانو ترمنځ په غونډه کې د افغانستان په شمال کې د قوشتپې کانال جوړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وی د قوشتپې کانال منځنۍ آسیا کې د اوبو تعادل د منځه وړي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی امریکا غږ ته وویل که طالبان د مشروعیت په اړه جدي دي او غواړي چې همداسې یو څه وشي باید خپل ژمنې چې تر ننه نه دي عملي کړي پر ځای کړي. کربی د افغان نجونو او میرمنو د زده کړو پر حق ورکولو ټینګار وکړ.
We do not recognize the Taliban as the government.
Taliban de Afghanistan de hukumat pa toga pa rasmiyat na pejano. Ke Taliban pa rasmiyat pejandal gwaadi aw ya gwaadi che de yow mashru hukumat pa toga warta wakatal shi baya de khpalo kar yo jmano amali kedal pail kri che amda se wili w. De njuno aw mirmano sara chaland aw de zwano njuno aw mirmano la para taalim pa ke shamil di.
تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وست 13 په واشنگټن کې په یو څیړنیز بحث کې ویلي و چې د نجونو او میرمنو زده کړې د افغانستان کورنۍ موضوع ده.
ما موافق نیستم با آقای تام وست که میگه مسئله تعلیم زنان در افغانستان یک موضوع داخلی است. نه این موضوع داخلی افغانستان است، نه به اساس فرهنگ افغانی کدام برابری داره و نه به اساس ارزش‌های اسلامی کدام برابری داره، بلکه موضوع بین المللی است که جهانیان این را باید متوجه باشند که افغانستان بنابر به اساس پالیسی‌هایی که فعلا در افغانستان موجود است امکانش است دوباره به تاریکی‌هایی که ما نمی‌خوایم به او برگرده شاید برود.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اوس له قطر نه فعالیت کوي. یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړي. د افغانستان لپاره امریکا شارز دافری کرنډیکر ویلي چې افغان حکومت باید پراخ بنسټه او ټولګډونه وي. بلخوا د مرکزی آسیا هیوادونه هم د افغانستان د امنیت او د ترهګرډو د شتون په اړه اندېښمن دي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو 15 سرمشریزې غونډې ته چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د قوشتېپې د کانال په ودانولو اندېښنه ښودلې او ویلي چې دا کانال به په منځنۍ آسیا کې د اوبو په اوسني نظام کې د بدلون سبب شي.
په حقیقت کې په سیمه کې د اوبو د استعمالولو بهیر کې یو بل نوی ګډون کوونکی اضافه شوی دی چې زموږ د هیوادونو سره په دې برخه کې هیڅ ډول مکلفیت نه لري.
په ورته وخت کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګر ډلو فعالیتونه زیات شوي او د منځنی اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت لعمله د ورپیخو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه و خوده، خو طالبانو تل دا ډول اندېښنې رد کړې دي. وحید فیضی د امریکا غک واشنگتن.
په افغانستان کې د امریکا په خوانه سفیر ارلن ټنی وین په دې باور دی چې دا محل د امریکا او طالبانو ترمن بی باوري زیاته ده او د دې امکان چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني کم دی. انټونی وین د امریکا غاک سره په مرکه کې احمد الله ارچوال ته د خبرو په پیل کې د طالبانو د بی واکمنۍ د لوپاړه نظر ورکړه.
زه چې په 2009 کال کې افغانستان ته ولاړم، طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې یقینا د نفوذ کولو هڅه کوله. د افغانستان حکومت او امریکا د طالبانو د دوهمځلي تحرک په اړه ډیر اندېښمن وو. دا هغه وخت و چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ملکیانو او نظامیانو شمیر لوړ کړ. تر دې سره سره چې موږ د وخت په تیریدو سره د طالبانو د واک ته رسیدو په اړه اندېښمن نه وو، موږ دا امکان چې دوی به د وخت په تیریدو ځواکمن شي لیدلو. له دې امله د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د مشروع یا تا د طالبانو سره د جګړې کولو لپاره د لاپي اوړي کولو اړتیا موجوده و. خو کله چې ما افغانستان پری خودلو، طالبان قدم په قدم پیاوړي شول او امریکا په 2014، 2014 او 2015 کلونو کې د خپل پوځیانو شمیر ډیر کم کړ. امریکا او د افغانستان حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو په مټ د طالبانو پر وړاندې سخت عملیات وکړل. دا ښکارېدل چې د عملیات طالبانو پر وړاندې بریالي هم وو. روسه دغه عملیات ودریدل او هغه وخت چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه دراوتلو او هلته د یو کم شمیر امریکایي پوځیانو د پریکودلو پریکړه وکړه، موږ دغه وخت فکر کول پایل کړل چې ښایي طالبان به بیا پر افغانستان واکمن شي.
ستاسو له نظره د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي کې په کوم ځای کې تیروتنه وشوه؟
خدیره تر وطن وشو زما مخداده چې کچیرته موږ په کابل کې یو قوي جمهوریت شي، د نظامی په لور قوي وای او مشروعیت لوړ وای، د اداري فساد او د ډلو ډلبازي او د سیاست سره مبارزه کړي وای، رامنځته کړي وای، دا به ډیر بهتره وای. په کابل کې یو کمزور حکومت وو، که څه هم چې دغه حکومت د عادي خلکو د نظرونو د اندازې کولو دوامدار هڅه کوله، خو افغانانو دواړه دغه حکومت او هم طالبان نه خوښول. افغانانو هغه په فساد کې کړي چارواکي چې یوازې د دوی د لوټ له لپاره ورغلی وو هم نه خو کول. پر دې سربېره دا چې امریکا د افغانستان اردو په غزمنه توګه وروزي هم یو څه وخت ونیولو او د دې ستونزې یو برخه اختلاس هم وو. خو په دې ټول وخت کې تر ټولو جدي موضوع دا و چې طالبانو په پاکستان کې پټنځای نه درلودل، نه د افغانستان حکومت او نه هم امریکایان دوی هلته ترتیبولای شول. دا سې دښمن چې په گاوند کې پټنځای ولري مونډلې سوزمان کار دی. راځي چې وو وای مونږ په افغانستان کې یو لړ تیروتنې وکړي، ځنې تیروتنې څو څو زره تکرار هم شوې. تر ټولو سره تیروتنه هغه وخت وشو چې مونږ له افغانستان څخه په ناسم ډول د پوځیانو درایستلو تګلارې جوړ کړه او د کار دوه کاله وروسته امریکایي پوځیان له افغانستان څخه له تراژیدي څخه په ډک ډول رایستلو ته لار اواره کړه.
امریکایانو پر افغانستان له بریټ کول څه تر لاسه کړل، ځکه هغه ګروپ چې دوی له واکه ګوخه کړو بیا په افغانستان کې واکته ورسید.
دایمه په زړه پورې پوښتنه ده. یو له هغه څه چې مونږ ترلاسه کړل هغه دا چې مونږ په میلیونونو خلکو ته زده کړې ورکړې او هغوی ته مو د زده کړې فرصت برابر کړ. مونږ د روغتیا په برخه کې او د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د کمیدو په اړه هم لاسته راوړنې درلودې. په هغه څه کې چې مونږ کمې لاسته راوړنې درلودې هغه په افغانستان کې له یو داسې نظام چې افغانان ورته د مشروع نظام په سترګو وګوري نه رامنځته کول وو.
که تاسو د طالبانو سره د امریکا د وسنۍ ښکېلتیا فطرت ته وګورئ، فکر کوئ چې دغه چلند به کومه پایله ولري او که تاسو په دې اړه هیله من نه یئ؟
دا مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ محدود ښکېلتیا موجوده ده. دا د دې لپاره ده چې د افغانانو ژوند ته خطر دی او هغه موضوعات چې د افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره اړین دي په اړه باید خبرې وشي. خو د دواړو لورو ترمنځ د زیات باور جوړونې ته اړتیا موجوده ده. د امریکا او په ځانګړي ډول د امریکا په کانګرس کې د طالبانو په اړه ډېر شکونه موجود دي. که د طالبانو رژیم داسې وي چې امریکا ورسره کار وکړي، په دغه اړه ډېر مخالفت موجود دی. دا مخالفت هغه وخت لري کېدای شي چې داسې موضوعات چې دواړه نه فکر وکړي چې هغه ګټور دی او مونډل شي او د افغانستان خلکو ته ګټه کوي، بیا امریکا دا کار کولای شي. زه فکر نه کوم چې امریکا دې لدې زیاته د طالبانو سره خېل شي. یقینا امریکا د طالبانو رژیم پر رسمیت نه پیژني.
تاسو ویل چې د دې امکان چې امریکا طالبان پر رسمیت وپیژني کم دی، نو تاسو د نړۍ لخوا طالبانو سره د ښکېلتیا لپاره راتلونکي کې څه ډول پلان ګوري؟
I think the way forward is
زماله نظر د مخکټلو لار بداوی چې پر مثبتو کارونو چې د دواړو خوله لپاره ګټور وي تمرکز وشي په دې کې یقینا د ترګرې سره مبارزه او خاید نشي توکو او د هیروینو د تولید کلتور چې د افغانستان په شمال او سویل کې زیات مقدار تولیدیږي به هم پکې شامل وي زماله نظر تر ټولو لوی اقدام بنجونو ته بیرته خوندزیو ته د تللو او خځو ته د کار کولو اجازه ورکول وي او زما ته مداد چې دا به دوه اشخاص چې طالبان نه دي د طالبان نو له خوا د خچلن سره ملګری وي اوس مهال د خلکو انتقامي وجنې دوام لري دا ټول هغه برخې دي چې پرمختګ پکې وشي د نړیوال ټولنې له خوا هم د بل مثله اقدام چې د طالبانو سره زیات ښکېلتیا ده اټکل کېدای شي
مهم خبرونو ته دوام ورکو د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن شنبه د روسي په ختیځ ولادیوستوک ښار کې د وی پوزي اډې نه لیدنه وکړه په دې اړه کې ورتاغه جنگي الوتکه و خودل شوې چې د اټومي وسلو د لیکډولو قابلیت لري په روسي کې د کیم جونګ اون د سفر په دوام په لویدیز کې ولړندېخني زیږي څرګندې شوې دي د اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي دي چې روسیې ته دغه ډول ټولې الوتکه د اوکران په جګړه کې کارولې چې د لری واټن وشتون کې توغندي او د کروز راکټونه یې په عادي ډول لیکټول په لیبیا کې د سختو سیلابونو نه څو ورځې وروسته نړیوال مرستې نن شنبه دغه هیواد ته ورسېدلې په دې مرستو کې زرګونو خلکو ته بیړني اړین مواد شامل دي او ډېره هیله پیدا شوې ده کلا درکه شوي خلک ژوندي پیدا شي د تیری اکشن به ورځې سیلابونو د درنا خار لاندې کړی دی او د زرګونو خلکو کورونه یې وران کړي دي د سیلابونه د موسمي باران د زیات اورښت وروسته د دوو لویو بندونو د ماتېدلو له امله وتل چې لوی طوفان ورسره مل و د لیبیا د روغتیا وزیر نن ویل چې په دې لابونو کې د مړو شمیر څه باندې 3200 تانو ته رسیدل دي خو 9000 خلک لا حمله دره کړي او په سلګونو خلکو نن شنبه د ماليزیا په مرکز کې د حکومت ضد مظاهره وکړه او صدر اعظم انور ابراهیم یې په دې تورنو چې د سیاسي ملاتړ ترلاسه کولو د پاره خپل مهم متحدین د عدلي تحقیقاتو او پلټنو بچ کړي دي څارنوالانو د امدی میاشتې په څلورم په یو ناڅاپي اقدام کې د صدر اعظم پر مرستیا احمد زاهد حمدي باندې لګیدلی و څلوېخ تورونه بیرته لری کړل محکمه داغه د مبارک غنلو وړاندیز تایید کړو خو د بیزلی تورن کېدل ضمانت ورنکو یو شمیر مظاهره کوونکو د حکومت دننه د څه کړي شته چې په احمد زاهد لګیدلی تورونه یې بیرته لری کړل او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پر ورځ یعنی پرون په ایران کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو او ځنی ادارو تازه بندیزونه ولګول دا د 22 کلنې کوردی ایرانی مهسا امینی د مړینې د لومړی کلیز په درشل کې چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو په توقيف کې مړه شوې و په ایران کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو په وړاندې د بندیزونو تازه اقدام بلل شوې ده نور معلومات یې پر راپور کې اوري
پیغله مهسا امینی تیر کال د سپتمبر په 14 منیټه هغه وخت مړه شوه کله چې د ایرانی پولیسو لخوا د اسلامي جامو د نه اغوستو په تور نیول شوې و د مهسا امینی د وژل کېدو نه پاس په ایران کې پراخ اعتراضونه پیل شول د امریکا سیاسي مشران د هغه دغه قرباني په یاد لري
With women and girls at the helm demand
د ایران خزیونجونه د خپل دولت نه عزت درناوي او بدلون غواړي خو د ایران دولت ور باندې نور هم ظلم زیاتوي چې په پایله کې د شپږزر نه زیات ایرانیان وژل شوی او لکته لګه 2000 نور نیول شوی دي دا ډول ناروا چرن او د قدرت ناسم استعمال د توجیه وړ نه دي
د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو مشران په دې ناراضي دي چې یو خو د ایران د دولت پلاس د ولس اساسي حقوق ځپل کیږي او د امریکا دولت ور باندې نه یوازې غلې دي بلکې د ایران شپږ میلیارډ ډالر شتمنۍ هم آزاد کړي څو 15 امریکایي بندیان خوشی شي
Iran is bragging about
Iran ta la sho paiso paada ghati lafi wahim da Iran ulasma shurwai che doi ba da da paiso na pa khpala khwa ghata akhli kho waqiat da che da paise da bashari artya ul para workershe bidi
د سیاسي چارو کارپو بهمن بن طالبلو وای چې د ایران دولت د سخت اخترونه ورکړی دی. د هم ایران ته د پیسو د ورکولو د پریکړې سره مخالف دی.
ایران ته د برمته شویو امریکایانو په بدل کې پیسې ورکول داسې خی لکه د امریکا دولت چې په نا اعلان شوی ډول د کانګرس د مشورې پرته دا کار کړی وي. او ویل کیږي چې دا به د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په ځای د تشویش سبب
خو سپینه مانه ایران ته د پیسو ورکولو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا پیسې به د انتقال نه پس هم د بشپړ سر لاندې وي.
موږ به د ایران لخوا د بشري حقونو د سرغړاونو پوره محاسبه کوو. موږ به د ایران نه بهر هم د دوی هغو کړنو مخه نیسو چې سیمه بې ثباته کوي او د ترهګرو ملاتړ کوي.
په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د محسا قانون په نوم یو قانوني طرحه هم په شریکه تصویب کړې ده او بایدن د اداري غوښتنې چې د بشري حقوقو ناسرغړونو او د ترهګرو د ملاتړ په سبب په ایراني مشرانو سخت بندیزونه ولګوي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا په سیاست کې د مسلمانانو فعالیت او حضور په اړه غږیږو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په لومړي ځل باندې یو افغان د جمهوریت غوښتونکي یا ریپبلیکن ګوند د مسلمانانو د څانګې مشر ټاکل شوی. د افغان عبدالنصیر یاسینی صاحب نومیږي او همدا شیبه په سکایپ را سره مل دی. یاسینی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی.
سلامونه
شنه سلامونه. تاسو ته خو مبارکي ویم د دغه پروګرام چې تاسو اتمان علاقه لرله او کاندید وي ورته چې دا بریام نصیب شوی ده. تر څنګه پښتنه مې دا کوله چې کزمنګ لیدونکو ته اول وی چې مثلا تاسو څه شي اسن اړی ستلې چې سیاسي فعالیت پیل کړي هغه د جمهوریت غوښتونکو ګوند سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان چې په هر ځای کې اوسېږي باید خپل حقوقونه دفاع وکړي، خپل چاپریال کې دا باید وګوري چې دا خپل خلکو لپاره کولای شي. دلته د مسلمانانو به په تیر د افغانانو ډیر زیات مسائل دي، په مکتبونو کې مسائل دي چې دلته داسې مسائل دي زموږ مکتبونو کې ماشومان او ته چې هغه من کول شو په اسانه باندې کله چې سیاست لا شو هلکو د تعلیمي نظام یا دلته نور د دوی شخصي کوم د بچي دي هغه د غشوي دي د لاس باندې راغلي. من مسلمانان چې یو کولای شو چې دلته راشو سیاست ته راشو، دلته د خپل حقوقونو دفاع وکړو. مسلمانانو همیشه دلته د خپل سیاست مفید دفاع نه کړی. کونور قومونه مونږ وګورو یا نور مذهبونه مونږ وګورو، هغه کافی په سیاست کې خپل دي. نو زه دې ته کومه چې د خپل خلکو د حقوقو د دفاع لپاره راوځم او د خپل خلکو د حقوقونو دفاع وکړم.
صحیح. د کدسې یو معلومات راکړي چې د امریکا په سیاست کې مجموعاً مسلمانان څومره برخه لري؟ موږ پیګو د دیموکرات ګوند نه مثلا کانګرس ته تقریبا څلور استازي تر اوسه پورې راغلي دي. مثلا ستاسو سیاسي اهداف به څه شي یا د مسلمانانو د لپاره به څه ډول کارونه مثلا کوم مشخص کی کوي به؟
د بده مرغه مسلمانان چې کله دلته راغلي دي هغه خپل ټول انحصار په دیموکرات ګوند باندې کړی دی. کومنګ وګورو د جمهوریت خواهان یا ریپبلیکن ګوند چې دی د دوی سره زمونږ د اهداف ډیر شریک دي. یعنی د مسلمانانو کتا سو ګوري د اولادونو د اسقاط حمل په مسله کې یا د فاميلي په مسله کې، فاميلي ویلیوز په مسله کې یا د عبادت په ځای کې، موږ ته ریپبلیکنان ډیر زیات نږدې دي. نو موږ کولای شو چې مسلمانان ریپبلیکن ګوند ته زیات راشو او د خپل حقوقونو دفاع وکړو. دیموکراتان د ایمیګریشن په مسله کې واقعي خبره ده چې د ایمیګریشن او په نورو مسلو کې د مینارټیز کوم دلته دي هغه ته ماوی حقوقونه دفاع کوي. زه هم ریپبلیکن پارټي ته چې راغلم همدغه وجه ده چې دوی په دې باندې مجبور کوم یا دوی ته وحسوم چې مسلمانان یا مینارټیان سره هم خوځه وکړي او مسلمانان راولي. نو دوی خپل هم مسلمانانو ته ډیر زیات اړتیا لري، ځکه اوس د امریکا انتخابات په ځینې ځایونو کې ډیر په کم ووټونو باندې فیصله کیږي. نو دوی ته مجبور شوی دي چې مسلمانان هم ځان سره راخپل کړي.
صحیح. مننه. یو بل پوښتنه مې په دې ارتباط دا کوله چې په دې وروستیو کلونو کې تاسو په جریان کې سئ چې په امریکا کې مشت مسلمانان د امریکا په ټولنه کې د خپل نقش او برخلیک په اړه اندیښمنو. اوس د مسلمانانو ټولنه غوښتنې څه دي ستاسو په معلوماتو د مخینه او څه ډول اندیښنې مثلا لري؟
د خدای تعالی فضل دی امریکا ډیر ښه اساسي قانون لري او په دغه اساسي قانون د ټولو مذهبونو او د ټولو ټولنو څخه قوي دفاع کوي. مسلمانان خپل نقش د لوبولې شي، مسلمانان باید خپل راي واچول. مسلمانان کوم ګورو ووټینګ ريجستریشن کې ډېر زیات کمزوري دي. یعنی تاسو وګورئ چې کمزوري کې انتخابات کېږي د مسلمانانو فیصدي په ډېر زیات کم علاقه کې په کم کنسټیټیوشنسي کې کو وګورئ په شل زره مسلمانان ريجستري 200 مسلمانان رایه چولو ته ځي چې دا خپل د مسلمانانو لپاره ډېر دی وندښتې ور دي. مسلمانان باید راوځي انتخاباتو کې رای والی ځان ريجستر کې خپل غږ جګی ته څوک خپل غږ جګ نه کی دوی نشي کولای چې په خپل اغیز ولري په امریکا حکومت کې.
تاسو د سهم اخستلو خبره کوي نو دا د نو راغلو افغانانو ته څه مشوره لري چې د امریکا په څیر هیواد کې مثلا نوې ژوند پیل کړي د غواړي چې ادغام پروسی وشي په دې ټولنه کې؟
دلته راغلي افغانان چې دی واقعي ډېر زیات مشکلات دي. زه خپل ور سره دانانم یو میټینګ لرم په سکرامنټو کې چې ورزول ته افغانان ته مشکلات راغلي دي. پولیسو د وجه او دلته چې په دې کومه علاقو کې اوسېږي هلته یو غټه مسله دا ده چې افغانان نشي کولای چې دوی په خزینو کې کور نه ونی چې په خزینو کې کور نه نیسي چې کرایه ډېره زیاته ارزانه وي. نو ګڼ ډېر زیات مشکلات دي. مونږ زه د نوې افغانان دا هیله لرم چې دوی اوس مشکل دی ډېر زیات مشکل دی ورته. یعنی نوې راغلي دي خو دوی په خپلو بچو باندې خدرسونه وي خپل خدرسونه وي. اکثره ځوانان دي د افغانستان نوې راغلي دي ولته په خپل جوابونو خو ځفو باندې چې دوی پروفیشنل مسلکی جوابونو ته راوځي او په سیاست کې هم برخه واخلي.
یاسین سبی ولنده او مختصر جواب دی غواړم چې په افغانستان کې د دنجونو تعلیم او خزو په کار ډېر محدودیتونه لګیدلې خبر راستي په دې اړه څه نظر لري؟
منګه وسم په یوهشته مسدې کې په دې باندې باس کوم چې تعلیم حرام دی که تعلیم حلال دی. یعنی ډوډۍ خوراک حلال دی که ډوډۍ خوراک دی حرام دی؟ یعنی دا خو یو ضرورت دی د انسان او دا هر ورځ افغانستان شل ورځې وروسته وړي. یعنی دوه کال موږ شل کال وروسته وړي. دغه یو ډیر جدي ضرورت دی که طالبان دې شي ته جدي کتنه ونه کی. دا خپل د طالبانو لپاره مشکل دی. دا آینده د طالبانو د حکومت لپاره مشکل دی. دا خو ته 50% قشر خپل د تعلیم نه به تعلیم کې او یوازې نه خزینه نه نارینه او تعلیم چې تاسو وګورئ هغه کې هم ډیر مشکلات دي. هغه په پونتون نه بندي کی ماسیلین د افغانستان نه وځي. نو افغانستان په طالبان باندې ته جدي کتنه وکي او د طالبان د خزو تعلیم چې دا یو جدي ضرورت دی لکه څنګه چې ډوډۍ ته موږ ضرورت لرو دغه تعلیم ته ضرورت.
مننه عبدالنصیر یاسینی سب کور رمضان چې موږ بلنه منلې و او د خپل حالو زالو معلومات هم شریک کړل. مننه درنولیدونکو راتلونکو نه د نړۍ مشان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې راټولېږي. خود سه ښکاری چې د اوکرين جګړه په پرل پسې ډول د دوهم کال لپاره د ایجنډا ته د موضوع وسی. ډیر مخ پر ودی هیوادونه به د ستاملري چې دوی ته مهم مسائل لکه انکشافي پرمختیا انفلاسیون او اقليمي بدلون ک ډیره پاملرنه ورته وشي.
سکهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه داسې مهال رامنځته کیږي چې د یو لړ نور مهمو مشرانو غونډې هم روانې دي. ځنې دغه مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې ګډون نه کوي خو بیا هم په غونډه کې د ډیرو بحثونو امکان موجود دی.
موږ په داسې یو وخت کې چې بشریت له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی راغونډېږو. په موجود وخت کې نړۍ له اقلیمي بدلون څخه رازیږېدلې بیړنیو حالاتو څخه تر لانجو د ژوند کولو د لګښتونو د زیاتېدلو د نانډوالۍ د زیاتېدلو او په ناببره توګه د ټیکنالوژۍ د ټکانونو نو دا غیزو څخه کړیږي. خلک له دغه حالاتو څخه د وټولو لپاره خپل مشرانو ته ګوري.
اټکل دا دی چې د اوکرين ولسمشر د غونډې ته ورشي دا بلومړی ځل وی چې پر اوکرين د روسي له يرغل وروسته د اوکرين ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کوي. دا به د نوموړي لپاره د نړیوال ملاتړ د راجل بولو یو فرصت وي.
زيلنسکي باید پوه شي چې په دغه غونډه کې به د درېیمې نړۍ ډېر مشران چې دوی خپلې ستونزې لري موجود وي. دغه هیوادونه د کورونه او ټکنۍ اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کول غواړي. دوی نه غواړي چې یوازې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي.
په دې کې به د دوامدار پرمختګ موضوع وي. دا مسأله به د 2023 کال لپاره د لوږې او بېوزلۍ د پای ته رسولو په اړه په ناستو کې د بحث موضوع وي. ملګری ملتونه وایي که موجود حالات دوام وکړي د دې لسیزې تر پایه پورې به په نړۍ کې 515 میلیونه خلک له سخت بېوزلۍ سره مخامخ شي.
په تیرو څو کلونو کې په دې اړه په شاتګ شوی دی.
د دې یو لوی لامل د کورونا ناروغي او 1950 کال را پدې خو په لومړي ځل په نړیواله کچه د سترو وسلوالو لانجو موجودیت د ارتیا ور توکیو د نرخونو لوړیدل او د اقلیم سره تړلي ناورینونه او نور دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په د سیشن د پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل وینا کې د امریکا د لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي.
بایدن به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې غونډې ته خبرې کې د نړیوالو ننګونو او لانجو د بشري حقوقو څخه د دفاع او په نړیواله کچه خیرازي او پرمختګ کې بعد امریکا پر مشري ټینګار وکړي.
په داس حال کې چې ډیر سمخې تر روان دي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکو د ته پته مدي چې د دوی مشران د دوی د ژوند پرمختګ او د دوی د خوندۍ راتلونکي لپاره څه کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وي.
په افغانستان کې د آزادو سیالیو یا فری فایټ لوبو مینوال مخ په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست وایي چې د آزاد سیالۍ قوانین یا د لوبي اصول ارزي چې د اسلام خلاف خوبه پکې څنې. د یاد ورزش روزونکو د طالبانو غواړي چې دوی ته پر نړیوالو میدانونو کې د سیالۍ کولو زمينه برابر کړي. شمس اریان یې پوره راپور لري.
دا په کابل کې د آزادو سیالۍ یا فری فایټ نړیوال کلب دی. په دې کلب کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه په لسګونو ځوانان تمرینات کوي. د آزادو سیالیو استادان او ځوانان په دې نظر دي چې په افغانستان کې تر کرکټ وروسته فری فایټ زیات مینوال لري.
د مرزا کټوازی کم کې تمرین کو او بهر مې لوبي نه دي کړې. ننګرهار کې مې کړې، ولایتونو کې مې لوبي کړې، دولس سوارلس مسابقې مې کړې، وسوارلس کې یو ریکارډ لرم او نورې نمبر باندې.
اما در داخل افغانستان بسیار مسابقه انجام داده. بالکل از حکومت امی چی ما است که با تشویق کنم چی چی را امی ورزشکارای افغانستان باید تشویق کنه، بسیار زیاد تشویق کنه.
د لوبغاړي په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د تشویق هیله لري چې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویان د تن مشواني وایي چې د آزادو سیالیو د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. سو دا ورزوي چې یاد سیالیو خو د اسلامي اصول او ورزشي اخلاق سره په ټکر کې نه وي.
د منګ ریاست د هواد ورزش ادارې د لپاره یو هیئت ټاکلې ده او یو ته د دند سپارلې ده چې د فری فایټ د سیالۍ لپاره یو قانون اصول جوړ کړي او هغه اصول او قواعد چې دوی خپل ورزش لپاره لري هغه وګوري. داس نقطې په چیرې کې موجوده چې هغه د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې یاد سي چې ورزشي اخلاق هغه نه ایجابي چې هغه په کتر سره سي هغه په کې اصلاح سي او لغنه ورسته بیا دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي.
خو بل خالو بغاړی او روزونکو وایي چې فری فایټ منل سوي اصول او قوانين لري. د دوی په نظر چې په دې سیالوي کې دا سنست چاغه د شریعت خلاف وي.
ډېر باندې جوړول په ایم ایم ای باندې چې ایم ایم ای باید عورت د سې شي ایم ایم ای شریعت خلاف نه دا هیڅ امکان نه لري. سم دا کدي شریعت خلاف یا مثلا خو نه خصا کوم غلط عمل وی غلط هغه ورزش ته به دا خطول عموما په تربیته بدني کې انده ایم ایم ای نوم په خپل میکس ماشالله دا یو ترکیبي لوبه ده. د دې ورشي رزمي او فدراسیون مونږ لرو چې هغه د رزمي ورزشونو هغه کې بوکس او کیک بوکس او پهلوانی دا ټول الته سبتي.
که څه هم د بدني روزنې او ورزش ریاست د یادو ستونزو د حل خبره کوي، خو هم حاله د آزادو سیالیو لوبغاړي هیله لري چې دوی ته پر نړیوال ډګر او بهرنیو لوبغاړو ته افغانستان ته راتګ زمينه برابر شي. شمساریان، امریکا غږ.
او دا خبرونه دلته پای ته رسو. خو یو مهمه یادونه دا کو چې تاسو د امریکا غک دریو پښتو رادیوي او ټلویزیونی امدا روانه خبرونه او د افغانستان سیمی او د نړۍ په اړه ټول خبرونه او راپورونه د امریکا غک په ویب پاڼه باندې او د فیسبوک په پاڼه باندې هم کتل شي او اوریدل شي او د نورو دوستانو سره شریکول شي. اوس د پاره تاسو نه اجازه اخلو. الله مالش. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.